وست خبرون نوبت صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ د دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړي. د سولې علي شوراوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید باور بیرته جوړ شي څو پاکستان یو ځل بیا د طالبان د خبرو میز ته کینوي. او د کابل امنیه قمانداني وایي د ماین پاکۍ یوې موسسې ناچاو د مهماتو ته چاودنې ورکړي چې اندېښنې وړ خبره نه ده. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ د دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ځینې چارواکي غواړي د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او په خپل ځینې کمشتران له شمیر ګوندونو سره اړیکې لري. ښاغلي میاخیل ویل چې د دغه کسانو غوښتل د پارلمان سل څوکۍ ګوندونو ته ورکړل شي او د ګوندونو غړي په خپلواکه توګه هم ځانونه کاندید کړی شي.
زمنګه دغه دوستان چې کمیسون کې وو نو د دې یو تر هدا و چې احزاب ته سهم ورکو. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي نو موږ ته دغه طرحه د منلو ول نه دغه مجلسونه تحریم کړل.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړي خبرداري ورکړ تر هغه چې به طرفه کسان د یاد کمیسیون د غړي په توګه معرفي نشي خپل دندو ته نه ورزي. اخو د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د کمیسیون په خپلواکه توګه خپل کار مختبیي او اجرایي رئیس عبدالله ټول کارونه په خپل څاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید باور بیرته جوړ شي څو پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو میز ته کینوي. د شورا د رهبرۍ پلاوی یو غړي محمد امین وقات از نن ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې پاکستان د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته چمتو نه کړي د سولې دویم دور رسمي خبري ممکن نه دي. د سولې خالي شورا د سولې علي شورا د لوړ پوړی غړی په داسې حال کې د سولې په دویم دور خبرو کې د پاکستان رول رغنده بولي چې افغان ولسمشر ویلي چې نور له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د سولې دویم دور خبري ورسله هغه تر نامعلوم وخت وځندې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې خبر خپور شو. د کابل امنیه قمانداني وایي د ماین پاکۍ یوې موسسې ناچاو د مهماتو ته چاودنې ورکړي چې دا اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې قمانداني د جنایي پیښو د څېړنې رئیس فریدون عبیدین نن ازادي راډیو ته وویل خلکو د دغو چاودنو د غږونو په اورېدو سره اندېښنه ښودلې چې ګواکې کومه انتحاري حمله یا چاودنه به دې شوې وي. ښاغلي عبید وویل چې د ناچاو د مهماتو د چاودنې په اړه مخکې له امنیتي ځواکونو سره همغږي موجوده وي او د اندېښنې وړ خبره نه ده. او په غزنی کې په یو چاودنه کې د طالبانو پر ضد ولسی پاتسون یو قماندان عبدالله لخبل یو ساتونکو سره وژل شوی دی. یو بل پاتسون کوونکی قماندان عمران ازادي رډیو ته ویل چې دا چاودنه تر شپه نه وخت وشوه او څلور تنه نور پاتسون کوونکی پکې ټپیان شوی هم دي. د عمران په خبره تر شپه وسلوالو طالبانو په غزنی کې په څو امنیتي پوسټو حمله هم کړی ده. د غزنی امنیتي چارواکو د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میروس از ما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
د شیکاګو ښار خزاندار امیر احمد چشپارس میاشتې د پاکستان په زندان کې تیر کړی. بیرته د امریکا اوهایو ایالت ولېږل شو چې خپل د بند 15 کلنه موده هلته تیر کړي. په فدرالي محکمه کې د حاضرېدو پر وخت احمد بخښنه وغوښته او له دې خوشي څرګنده کړه چې بیرته خپل هیواد ته وګرځید. 30 کلن احمد په رشوت تورن وو او د 2014 کال په اپریل کې پاکستان ته تښتېدلی وو، خو د لاهور په هوایي ډګر کې له جعلي اسنادو او سلګونه زره ډالرو سره ونیول. احمد په لومړي سر کې ویلي و چې غواړي په پاکستان کې پاتې شي، خو ډېر ژر یې د پاکستان په زندان کې د سختو شرایطو تیرولو وروسته مفکوره واړوله او غوښتنه وکړه چې غواړي د خپل بند موده په متحده ایالاتو کې تیر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نورې سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپین ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکراین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکراین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د اوکراین له قانوني چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. په سوریه کې د لبنان پولې ته نږدې په یو ښارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات سو او ډزې پیل سوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې د سوریه د پاوز او د حزب الله ډله یوې خواته او د سوریه یاغیانو بل لور ته درې ورځې وړاندې سره منلې وه چې د زبداني په ښارګوټي کې او په شیعه میشتو کلیو کافریا او الفوه کې اوربند وکړي. دغه اوربند بیا تمدید سو خو نن سهار مات سو او ډزې پیل سوې. یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان په درې کاله باندې محکوم کړه. دغه پریکړه نن وروسته له هغه وسوه چې دغه اوږدمهاله محکمه د نړۍ په سطحه د بیان ازادۍ د پلویانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا تر انتقاد لاندې راغلې وه. دغه درې خبریالان چې یو کاناډایي وګړی محمد فهمي، یو آسټرالیایي پیټر ګریست او یو مصری پروډیوسر باهر محمد وو، دوی د 2013 کال په ډسمبر کې هغه مهال ونیول سوه چې په دوها کې د الجزیرې شبکې ته کار کاوه. پر دوی تور و چې د اخوان المسلمین سره چې د مصري چارواکو لخوا د یوه تروریستي سازمان په نوم پیژندل سوی اړیکې درلودې. ویل کېږي دغو خبریالانو قصدن داسې څه خپرول چې د مصر کورنۍ امنیت یې زیانمنوه. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونۍ مظاهره کې د سختدریځ شیعه ملا مقتدی او صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علی السیستانی تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي، لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیایي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تېره میاشت پیل سوې د اصلاحاتو راوستو د پروګرام ژمنه کړوه. د اروپایي هیوادونو د امنیتي او ترانسپورتي چارو مشران د اورګاډو د پټلۍ پر امنیت بحث کوي. د فرانسې امنیتي چارواکو په خبره په دې لیدنه کې چې نن په پاریس کې کیږي، د نهو هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران شامل دي او دوی به نور اقداماتو تر څنګ د مسافرینو د بکسونو د شی تلاشۍ، د هویت پاڼو د کنټرول او له اورګاډي سره د نورو وسلوالو ساتونکو پر لیږلو بحث وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایرانه غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشي کړي. د حکمتي د بند د څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل حکمتي په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوخت و چې د جاسوسۍ غلط تورونه ور باندې ولګول سوه او بندي سو. جان کیری په یوه اعلامیه کې د ایران له حکومت غوښتي چې د بشردوستۍ له مخې دې امیر حکمتي خوشي کړي. په عین حال کې ښاغلی کیری له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان عیسوي کشیش سعید عابدانی چې د بند اته کاله پوره کېږي او د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان چې تر کال زیاته موده کېږي بندي دی هم خوشی کړي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ورځ اټکل سوی دی، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 22. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 4. په جلال آباد کې اسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 25. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ورځ اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.4. په ګردیز کې هم د غزنی په څیر د تودوخې لوړه درجه 10.4. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10.6 اټکل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. با سلام و روز بخیر، دوباره شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده با شما هستیم. در این ساعت در رابطه با وضعیت معارف افغانستان صحبت میکنیم. وزارت معارف افغانستان کمیسیون را برای بررسی ادعاهایی که گویا در نقاط مختلف این کشور مکاتب تخیلی وجود دارد گماشته است، مکاتبی که از نگاه مالی برایشان بودجه اختصاص داده شده اما در اصل وجود ندارند و بودجه آنها به جیب اشخاص میرود، به مکاتب تخیلی موسوم شدند. از سوی دیگر جنگ و درگیری های مسلحانه سبب شده که در نقاط مختلف افغانستان مکاتب موجود هم بسته بمانند. حالا که پس از رخصتی های تابستانی مکاتب دوباره قرار است باز شوند، این را بررسی میکنیم که چند مکتب در کدام نقاط افغانستان بسته خواهند ماند.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل نن په دې خپرونه کې پر معارف د نامنې د اغیزو خیالي ښوونځیو یا هغه ښوونځیو چې د پوهنې د وزارت په لیستونو کې شته ښوونکي معاش اخلي خو عملا زده کوونکي نه لري او نه هم ښوونکي. همداراس د جګړو په ارتباط کوشش کوو چې زیاتې خبرې وکړو، د خپلو میلمنو نظر واورو چې جګړو څومره اغیز کړی دی په معارف. په ځینو سیمو کې زموږ اوریدونکي مخکې تر مخکې لیکلي دي، مثلا یو اوریدونکي لیکلي چې د کندهار په شورا وکه او ریګستان کې حتی یو ښوونځی هم نشته. په ځینو نورو سیمو کې مثلا د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو ونیوله، پرون مشت په ولایت په ولایت پروګرام کې د همدغه سیمې د یوه استازي خبري واورېدې چې ویلې ټول ښوونځي هلته بند شوي دي. همدغه راز په نوزاد او نورو سیمو کې چې طالبانو لاسته ورغلي دي ښوونځي بند دي او معارف په ټپه ولاړ دی. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د پوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل او د پوهنې په چارو کې کارپو عطاولا ویسا. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې زموږ په استودیو کې تشریف لري.
بله، با تشکر از مهمانان که در این برنامه حضور یافتن و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را دنبال میکنین. چشم برای تلفن هایتان هم تا لحظات بعد خواهیم بود. به ما زنگ بزنین و نظرتان را در رابطه با وضعیت معارف افغانستان با ما و مهمانا و شنونده ها در میان بگذارید. مخصوصا اگر خودتان بخشی از معارف افغانستان هستین با ما در تماس شوین و چشم دید خود را بگوین. از شما خیلی ها ممنون خواهیم شد. حالا میپردازیم به صحبت با مهمانای خود. جناب اقمل صاحب با عرض سلام، نخست از شما میخوایم بپرسم که در کل تعداد مکاتبی که در افغانستان به دلایل ناامنی بسته هستند به چند مکتب میرسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنونده های عزیزتان و عرض ادب دارم به تمامی کسایی که در راه معارف افغانستان خدمت میکنند و میاندیشند به این که افغانستان در نهایت ضرورت به داره که یک معارف پیشرفته داشته باشه و یک کشور آرام باشه. متاسفانه قسمی که شما هم بهش اشاره کردین، جنگ ها یکی از عوامل بسیار بزرگ مانع پیشرفت در افغانستان شده و این ممانعت نه تنها در بخش های دیگه زندگی تاثیر منفی خود داشته، بلکه بالای پیشرفت معارف هم تاثیر خود را داشته. ما متاسفانه بر اثر همین جنگ ها در عده زیادی از مناطق خود در جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان مکاتب هیچ فعال نداریم. ما در بعضی از مناطق افغانستان برای سالها مکاتب مسدود داریم. ما در بعضی از مناطق افغانستان که متاسفانه امسال به طرف جنوب و بعضی مناطق شرق هم گسترش پیدا کرده، مسدودیت های موقت داریم که کلا را به این باز ساخته که تا به حال متاسفانه ما در حدودی بیشتر از 500 مکتب ما در کل افغانستان مسدود ببانه و باز هم همه روزه ما خبری ازی داشته باشیم که یک یا دو شاگرد ما و یا هم معلم ما یا زخمی میشه و یا هم شهید میشه و یا هم مکاتب ما تخریب میشن. این همه و همه ممانعتایی هستن و یا هم استکاکایی هستن که را مسدود میکنه یا هم حداقل پرچالش میسازه برای معارف پیشرفته و معارفی که افغانستان به او ضرورت داره. نه تنها که این ناامنی ها و این مشکلات ما را به سطح جهانی از داشتن یک معارفی که با دیگران رقابت در سطح بالا کرده بتانیم نه تنها ما را از او هدف محروم نگه داشته، بلکه ما را از این نگاه هم محروم نگه داشته که افغانستان از پیشرفت متناسب و از پیشرفت متوازنی که در هر منطقهش باید مردمایشان به عین خدمات دسترسی داشته باشه و در هر منطقهش مردمایش باید به عین سهولت ها دسترسی داشته باشن، متاسفانه ما را از بدست آوردن چنین هدفی هم باز داشته که یک تاسف است و امیدوار هستیم در سالهای آینده، در وقتهای آینده و تا پلان های حکومت موجود ما این مشکلات بالایش فائق ایم و بریم به طرف یک معارف سرتاسری استاندارد و متناسب.
در ازیت منان سلامت و سی حقمل سب ویسا سب تاسو وواز چه لکه سنگه چی دی معارف وزارت وای چه تومره شوانزی بندی تومره خلاص دی تاسی پدی برخه که کار هم کرده دی، آیا ورستوی و جگرو په دې برخه کې تغییر نه دی راوستی. د معرف وزارت هڅې کړي دي هر کال چې مکتبونه پیلېږي دوی د نوو ښوونځو د پرانیستلو هڅه کوي، لیکن سږ کال د تیرو کلونو په پرتله جګړه یو څه زیاته ده. نو دې جګړې په معرف باندې اغېز کړی دی او که نه؟
د ستر چشتن په سپېڅلې نامه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او حکمل صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. جګړه خامخا تاثیر لري پر معرف باندې، پر ټولو خدماتو باندې، پر عامه خدماتو باندې تاثیر لري، تاثیر گزاره ده، یعنی پر معرف باندې به خامخا کوي. خو دغه د جګړې یو شی مثلا ګوره، موږ په افغانستان کې جنسي ملرو چې هلته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې موږ ښوونځي پالی لرو. د دوه درې ورځې مخکې د کونړ یوه استازی راغلی وه، هغې ما ته وویله چې په درو کې، د کونړ په درو کې هلته خپله دغه د معلمینو حاضري چې ده دا خپل طالبان اخلي، یعنی طالبان هم دغه استادان چې د اواری څخه دروته ورځي دی کسری معاش او غیر حاضری او ټول دی دقیقه چې هر معلم غیر حاضری کړی وي دی غیر حاضروي، یعنی دلته په دې سیمه کې داسره. خو په ځینې سیمه کې بیا یو بیل جوړښت لري، هلته به دغه جګړه چې ده بیا یا د مخالفې ډلې چې دی پر معرف باندې خامخا تاثیر لري. اوس تاسو ته مساکله مثال ورکړي، په مساکله کې مثلا هلته یو لیسه موجوده وه په دا ټول دوران د دغه دغه کې د څوارلس کالو کې، نو په دغسې جنګي حالاتو کې خامخا به هغه تړل کېږي، خامخا به هلته مثلا شاګرد نشتلای، معلم به نشتلای. اوس دغه د جنګ حالات چې دي ډېر تازه دمې دي، تلفات ډېر دي، نو د خدمات چې وي عامه خدمات به خامخا په ټپه درېږي، نو معرف هم په دغه خدماتو کې دي چې په ټپه به درېږي.
ډېر زیاته مننه. یو شمېر اوریدونکو پیغامونه هم لیکلي دي د معرف په ارتباط. ځینو ویلي دي چې سره له دې چې د نوي تعلیمي کال ډېر وخت تېرېږي، لیکن بیا هم درسي کتابونه نه دي ورته توضیح شوي. یو اوریدونکی عصمت الله له کندهار لیکلي وایي، د کندهار د خاکریز د ولسوالۍ دپاره پنځه شپېته کسانو ته معاش ورځي، خو هلته څلوېښت ښوونکي موجود دي. د کندهار د معرف دوه مرستیالان په دغو پاتو پیسو کې شریک دي. دا د دوی تور دی. له هلمند څخه یو اوریدونکي، البته د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي دي چې وایي په ولسوالۍ کې معلمان شته خو زده کوونکو ته درس نه وایي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې لیکلی دی او اما غوښتنه یې کړې ده چې زما نوم مخلی د میدان وردګو څخه لیکلي، وایي د معرف معلمینو ته ویلي دي چې د ښوونځیو بامونه په خپله کاګل کړي، حال دا چې دوی له معرف وزارت څخه په دې اړه پیسې اخلي.
ندیم هم از ولایت کندوز نوشته است که معلمان و شاگردان مکاتب را طالبان تهدید میکنند. چه شماره دیگر اسمس های شما هم هستیم، اگر تلفن افغان بیسیم دارین و شماره 818 پیام و گفتنی تان را اسمس بکنین و ما میرسه کوشش بکنین پیام های تان را مختصر و کوتاه بنویسین، تا ای که ما هم بتانیم پیام تان را از جمع پیام های زیادی که وجود داره پیدا بکنیم و بخونیم.
بله، حکمل صاحب که دی غوریدون که چه ندی غشتی چه نومی واخستل شی له میدان وردګو څخه چې وای ورته ویل شوی دی چې د ښوونځیو بامونه کاګل کړي، په دې اړه ستاسو ویل څه دي؟ آیا همداسې کېدی شي او آیا معرف وزارت د بامونو د کاګلولو لپاره خاصه بودیجه لري او که نه لري؟
ګوره، په افغانستان کې مالی مدیریت یا د پیسو ویش یا د بودیجې تخصیص دا یو ډول پیچیدګي لري چې په ټوله کې معرف همیشه د دې په اړه ځینې وړاندیزونه لرلي چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه نه دي عملي سوي، او دا یوازې په معرف پورې مربوط نه ده چې دا به تصحیح کوي. په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ د مکتب مدیر یا د مکتب مدیریت یا د مکتب اداره لږ تر لږه دغومره پیسې لري چې هغه د کله چې شیشه ماتیږي ورباندې شیشه جوړه کړي، کله چې دروازه ماتیږي دروازه جوړه کړي، او یا هم لکه چې بام خرابیږي. اما متاسفانه زموږ رؤوس د بودیجې یا هم مربوطه ادارې چې بودیجې ورته اختصاص کیږي د ریاست لکه چې نه فیټ نه دي، یعنی مدیریتونو ته خوانځي ته بودیجه نه اختصاصيږي که واش شهم ماتيږي تاسو باید وړيره اوګدا اداري پروسه تای کی او رسته لیغنه او 200 افغاني د شیشې د جوړولو یا د باندې کاګل د دې موضوعات لپاره راوباسي چې اوګدا پروسه د زین زاینو کې استادان خپل اقدام کوي او دغه کارونه کوي دوم بحث ده چې بیل شکه موګه ډیرو ابتدایي او ډیرو غټو کارونو ته حتی کافی بودیجه نه لرو په ډیر ځایونو کې موږ د مکاتبو د ترمیم لپاره بودیجه نه لرو په ډیر ځایونو کې موږ د مکاتبو د داسې کمو لږو زیاتو تخریبه د مخنیوي لپاره بودیجه نه لرو هلته بیا له ښوونکو نه ګټه اخیستل کېږي د هغوی له توانایۍ نه او یا هم له خلکو نه
یو
ډول مرسته
غوښتل کېږي
په دې برخه کې په شاګردانو ګورئ هغه څه چې موږ تشویقوو هغه په معارف کې د خلکو ونډه ده ونډه په دې ډول سره چې که زده کوونکی دي او پیسه دار سړي زوی که چیرې معلم لږ تر لږه ښه مالي امکانات ولري که چیرې بل قومي مشر یا هر څوک په سیمه کې وي د دې پر ځای چې پیسه په یو بل خوا کې مصرف کړي کېدای شي چې د خپلو عوایدو یا د خپلو امکاناتو نه یو څه پیسې ورکړي معارف ته معارف ورباندې بام جوړ کړي یا ورباندې تخته جوړه کړي یا بل څه یا بل څه دا په معارف کې د ونډې اخیستلو په معنا ده هېڅ ځای په هېڅ برخه د معارف کې چاته اجازه نشته چې د معلم له کم معاش نه په زور یو سرو پیرا وګرځي چې زه په د بام جوړوم د زده کوونکي په غریب حالت کې چې د پلار شاید د لسو افغانۍ توانایي ونه لري او دای راټینګ کې چې ته به سل روپۍ د دې لپاره راوړې چې موږ ته وزارت پیسې نه دي راکړي موږ په ورباندې مکتب ترمیموو اما همیشه موږ ونډه او پارټیسپیشن د خلکو د معارف په خدماتو کې غوښتی ده تشویقوي له تاسو نه مو هیله ده چې همیشه دا تشویق کو چې که چیرې پیسې او سړی په هر څه لګوي او یوازې معارف ته چې رسیږي بیا دې وایي یوازې د حکومت ورکړي یوازې حکومتي پیسې حکومتي بودیجه په داسې یو مملکت کې لکه افغانستان چې هیڅ برخې ته کافي بودیجه نه لري بیا ستونزې نشي حل کولی نور له دې نه ورهاخوا موږ کافي بودیجه د دې لپاره چې ټول ښوونځي د ښه تعمیرونه ولري کافي بودیجه د دې لپاره چې هر کارکوونکی د معارف د ښه معاش ولري کافي بودیجه د دې لپاره چې هر زده کوونکي ته د کافي سیټ کتابونه ورسیږي متاسفانه دا نه لرو تاسو د کتابونو موضوع ته اشاره وکړله موږ همدا سه کال لږ تر لږه 4 میلیونه جلد کتابونو ته اړتیا درلودله چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته کافي کتابونه ورسولی سو او دا ستونزه د 3 کلونو لپاره حل کړو یوازې د سه کال ضرورتونه هغه حاد ضرورتونه چې موږ حساب کړو باید موږ لږ تر لږه 2 میلیونه جلد کتابونه لرلی وای چې په متوسطه او په لسه دوره کې زموږ د زده کوونکو ستونزې ورباندې حل سوی وای اما موږ راغلل له ټولو منډو ترلو سره له ټولو امکاناتو سره چې موږ په لاس کې درلودل یوازې په دې باندې وتوانېدلو چې لږ تر لږه 1 میلیونه شاوخوا کتابونه چاپ کړو هغه هم د یوې اوږدې تدارکاتي پروسې او د داسې یو پروسې نه وروسته چې هلته ډونر کله وای مخته ځه کله وای شاته ځه کله وای دا او کله وای هغه مکوه دا هغه مشکلات دي چې بیل شک ویل کیږي افغانستان ته میلیاردونه ډالر راغلل ویل کیږي چې افغانستان میلیاردونه ډالر مصرفوي اما دا هم راځي ورسره مقایسه کو چې هر برخه ته ورکړل شوی پیسې څومره دیغه برخه لارتیا سره سم دي موږ په افغانستان کې متاسفانه په هر ځکه اون کې باندې شاوخوا 15 ډالر د ټول کال لګو په نور دنیا کې تر 2000 ډالر او تر 6000 ډالر لک تر لګه هغه لګ مصرف چې په لګ غریب ملکونو کې د تر 2000 ډالر پورې په هر شاګرد باندې په کال کې لګول کیږي اما موږ یوازې 100 ډالر په یوز کون کې لګو په دې معنی چې یوز کون کې 100 ډالر اختصاصي کې له دغه 100 ډالر نه دي د خو ماشوم معلم ما شخلي له دغه 100 ډالر نه د کتابم چاپي کې له دغه 100 ډالر نه د کوانزیم جوړي کې له دغه 100 ډالر نه د ملازم هم نیول کیږي او ټول امکانات د درسي ورته فرامي کې چې دا ډیر مشکل ده چې تی مقایسه کې له دې سره چې لک تر لګه دی او بل مملکت کې یو ځکون کې په کال کې 200 ډالر مصرف ولري دا مجبوریتونه دي او دغه مجبوریتونه موږ دې ته کې نه ولي چې به له شاکه خلک ور باندې خلک را باندې دي د ادا هم کې چې موږ با کفایت کار نه کړی بس نه کار نه کړی دي دا هم را باندې کې چې ګنې فساد را منځ سوي دي دا هم را باندې کې چې دا سوي هغه سوي دي موږ دې ټول ستونزې په منلو او په ځغملو سره دا وایو چې بودیجه متاسفانه
تشکر خیلی کوتاه خیلی کوتاه 70 ډالر کې گفتین بالای هر شاگرد سالانه مصرف میشه مطلبتون از بودجه رسمی حکومت افغانستان است که به معارف میته یا ای که شامل کمک های خارجی هم میشه
کلن بودیجه ای که برای هر اداره در افغانستان داده میشه یا اختصاص میافه از چند سال به این طرف کلن باید از طریق وزارت مالی افغانستان در چوکاد بودیجه ملی افغانستان فراهم شود ما تقسیماتی را که برتان میگم در حدود 75 دلار ایتونیس که ما قسم معامله شده که تعداد شاگردار ضرب 75 بسازیم باز برای ما بودجه داده شوه ما مصارف همساله خود بودجه و امکانات خود جمع میکنیم که از طرف نظام برای ما داده میشه او را تقسیم شاگرد میکنیم، اما سر آخرش که میزنیم بالای یک شاگرد بالا از 75 دلار نمیرسه. حالان که در دنیای پیشرفته امی امریکا را اگه ما مطالعه کنیم در حدود بالاتر از 12000 دلار سالانه بالای شاگرد مصرف میشه و در کشورهای تا حد غریب ترش تا 12000 دلار. اما ما متاسفانه این می تقسیماتی که میکنیم از 75 دلار بالا بر یک شاگرد نداریم.
تشکر. مشکل بزرگ معارف افغانستان را قسمی که شما الان مطرح کردین همین مسئله مالی هست که بعد اساس آماری که شما کردین قابل مقایسه هم نیست با کشورهای که میشه اونا را تا حد نمونه و مثال انتخاب کرد و صحبت کرد بالایشان. به هر حال تا لحظات بعد پیام‌های را از طریق اس ام اس فرستادین هم خواهیم خواند، اما حالا فرصت کوتاه میتیم به شنونده‌های عزیز که تماس بگیرن و زنگ بزنن وضعیت معارف را از زبان خود اونا میخوایم بشنویم که خودشان چی تجربه در شهر و روستا و محله خود از مکاتب و معارف دارن. پس از یک وقفه کوتاه شماره‌های تلفن را شما خواهیم گفت و چشم برای تلفن هایتان خواهیم ماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس ازادی رادیو اوری، ساعت 4:15 دقیقه دی ازادی رادیو خبرونی د سهار په 2:00 پیلیږي او د ماښام تر 2:00 دوام کوي. د ماښام له 2:00 وروسته په همدغه صفه یعنی منځنی صفه 12:15 نیوي د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونی مهیروي. په روانه خبرونه کې د معارف پر وضعیت خبري کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس شاغلی کبیر حقمل او د معرف د چارو یو کارپو شاغلی عطاولا ویسا زموږ میلمانه دي. اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له میلمنو څخه په د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ. د تلیفون شمیرې د 0909 203 540 او یا هم 0908 225 55. ماشاءالله خورا زیات پیغامونه مو هم د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې راستولې دي. کوشش به وکړو چې یو برخه خو یې درته ولولو.
بله، اما به این معنی نیست که شما دیگه پیام نفرستین. پیام بفرستین، ما هم از میان پیام ها پیام های مناسب انتخاب میکنیم و در این برنامه پخش خواهیم کرد. به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. موضوع مورد بحث ما هم وضعیت معارف افغانستان هست. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
السلام علیکم.
سلامت هستی کرده بودن مهربانی
سروان سن کرم افغانستانی زیل نیزدی سکی و لسالی دی مثلا بخشی که دیرو لسالی نمتا سرکتل اتشاره بسیار لسکلو که لماریت نا لماریت لبرک ندیر لر ایرو سفات سویدهی سبمات می دی سویال تا مکتبون نبندی مانمان استازان بس مثلکی استازان سول افریق ده که کلن دو اگر خواست تازان نلری و دیر مشکلات دیدیم مستدو دی ودانی و برخی که اندازه دی اگر یور مشکلات دیتا اگر دی کتابو نمتر کرد و پاپر کتا سکنو که دقیقن را تاکل مثل سکنو که دا دیر سکنو را سفار
سی
دا سال که دی سلیم ممانی دیتا اگر مستدو دیتا
بله دیر مانانه بله. په غزنی کې تورز مخ کې هم لکه چې د خلکو قومي مشرانو شکایت کړی و هم د معارف په برخه کې چې توجه ورته ډیره کم ده.
خوشبختانه جناب آقای اقمل رئیس نشرات وزارت معارف هم با خود داریم که به انتقاد و سوال شما پاسخ بدن.
اوس بل اوریدون کې لرو مهربانی کوي. آزادی رادیو
السلام علیکم.
وجان و علیکم السلام.
ا نو ورما شیخ فلم واخم را د کندهار ولایت معرض صالح خبره کوم د معرض پروژه باندې خبرې سره کوم دلته خاص معروف او سوالین کی کوم معرض دی یعنی یو معرض دی صاحب د دې یو په مشکل ته تخول کیږي دا د یاد کار د دې څه زیات مكتبو ماشا کتابونو د مدرسې خرڅ ارڅ ولا دي لاسه يا مكتب ساي عشان ساي بس ده عارف ده كان بس مش ده توجه غوار انت ده فعلي تا يدوي اي حتر اواز اي حتر اي حتر اواز
تراجع
شي نفسه
ساي سو ډیر زیات مننه هله لروچه او څلاندې خبري کوي ځکه چې پیغامونه زیات راغلي دي او اوریدونکو هم ډیر دي بل اوریدونکو لرو مهرباني
سلام
علیکم وعلیکم السلام بفرمایئ برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
سلام به شما آقای مرزون و آقای همکارتون آقای شما هم دارم من از سوال دارم مهمانی عزیزتون سوال از اینکه معارف افغانستان بالای کیفیت و بالاخره توجهی نسبتی سوال گرفته اما بالای کیفیت هیچ توجهی نیست مثلا این سو سنوپی از دو سه یکایت یا بخرسن با ولایات با قرار قسمات با ولسوالی ها یا کیفیت پرسان میکنن از شاگرد پرسان میکنن امسال هستم که اول بررسی میکنن نتایج شد بگیرن بعدش سال دو سال تا پنج سال همیه یک بررسی بکنن که آیا همین کسی مکتب بکنن این مکتب یا معلمین همین متعلمین از همین خواندن مکتب کدام نتیجه برداشته یا نبرداشته فعلا این مکتب هایی که ما بینیم قرار و قصبات که در چشم خودیم کدام بودیم نگه کدام سوادی کافی بر نمی دارن مثلا این سال همین دوازده پاس هایی که تاریخ شده بنام دوازده پاس هایی حتی یک خط نمیشته
مطلب کنم از کدام در کدام ولایت در کدام ولسوالی چون این چیزی را شما مشاهده کردین که بیشتر واضح تر صحبت بکنیم تا آقای کبیر حکمل که رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان همین الان با ما هستن و صدایتان را میشنون بتانن واضح تر پاسخ بدن
ما آقای مرزمان بخونم که بخش نظامی کنم دیگه در تمامی ولایت افغانستان خصوصا در خصوص فیلن در مرجع هستم از ولایت بدخشان از بدخشان در ولایت بدخشان سمی ولوس والی وردوش که ما ولوس والی خودم هست ما هم ولوس والی برتان دید شما بید یک دیت رایی کنید همون جا رایی کنید یعنی کسایی را ما براتان بدهات بدهات نفره دوازده پاسا میارم دستانه امتیان برای شما میشوننم شما امتیان بگیرید نوشته که اگر پارچه نوشته که یک ورقه از یک پیشنیاد نوشته که اگر نوشته که من تونیز بخیم همی دوست خدا قطعا
تشکر زنده باشم تشکر استم استان این نگرانی تان را با آقای حکمل در میان میگذاریم
بله اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایین رادیو آزادی است برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین
السلام علیکم
و علیکم السلام
محترم سربان صاحب همکاران و تدیو ملمانو تدیدنی تیر سلامون و رنج کوما به بغلان لولایت انتماس نیست ما حیرانیم
مربانی کوی صاحب
اما حکمت صاحب سوال در دلی رو پرتو شیمو که مکتبون دی دو تی دولسه مصنابون دی لیسو ورکول کیگی او بلکل آقا توگا وجود نلری با بازارو که اپنون رو جای که دیدی اصنابون دی دیو تا جوری دی ورکول کیگی او منگا پا بار در چو دسته معرف تازو نکری دی و دی منگا آر چانو داوری دلائی
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان لټول اوریدونکو اوس په میلمنو ته نوبت ورکو خو تر میلمنو مخکې یو شمېر پیغامونه سره لولو
نوروزی از بکوا نوشته که در بکوا معارف اصلا وجود ندارد بهرام الدین فقیری می نویسد که در ولسوالی پرچمن ولایت فرا به تعداد 33 باب مکتب فعال است که همه را مردم آباد کرده اما مدت 6 ماه می شود که معلمین هم در این مکتب معاش نگرفتند خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که در ولسوالی ما چندین لیسه در دره فراشغان است فکر میکنم از صنف 12 شاگردان فارغ میشوند حتی نام خود را هم نوشته کرده نمیتوانند چون معلمین مسلکی وجود ندارد
محمد ظاهر پوښتنه کړل چې وای د هلمند ولایت کې د 2200 معلمینو څخه امتحان واخیستل شو ولې لغوه شو کچې دی حتمل صاحب ځواب راکړي محمود له زابل څخه لیکلی دی وای په زابل کې تخیلي مکتبونه ډیر دی او په ایجاد کې د زابل د معرف رئیس لاسلری له د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه البته د زرغون لکلی څخه یو اوریدون کې احمد لیکلی دی وای شونځي نوی پرانستل شوی دی خو فعال نه دی یعنی درس پکې نشته نعمت الله انډیوال له روزګان څخه لیکلی دی یوازې پر معارف هم پرم اچوي د خلکو علاقه هم له معارف سره کم ده یو بل اردن کې چنو مینه دی لیکلی وای په خوست کې معارف ډیر په بد حالت کې دی. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ګرمسیر د ولسوالۍ د بنادر د سیمې په مکتبو کې مسلکي معلمان نشته، هیله ده چې غمې وخوړل شي. جانان نورزی له دلارام څخه لیکلی دی وایي د دلارام د نجونو مکتب بند دی، د هلکانو یو مکتب فعال دی، دا ډیر لږ دی، یعنی صرف یو مکتب دی. محمد الرحمن له زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای استادان مکتب ته نه ورځي نه راځي او د شپږ میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی اخیستی. له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی وای دلته په مرجه کې چې نسبتا آرامي ده خو مکتبونه ډیر لږ دي او شاګردان ډیر زیات دي. سمی الله دلسوز له ګرشک ولسوالۍ څخه لیکلی دی که د امتحان ورقې په موږ چاپوي که چوکۍ ماته شي هغه هم په موږ جوړوي. عبدالستار سعادت د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکلی دی په مرجع ولسوالۍ کې د اتم او اووم ټولګي کتابونه نشته، یو په یوه مکتب کې هم نشته. پیغامونه خورا زیات دي، بیا به په ځینو کې پوښتنې هم دي چې البته جدي پوښتنې هم دي، بیا به هېرې شي. حقمل صاحب مهرباني وکړئ هره پوښتنه چې مو په یاد وي هغه ته ځواب ووایست، که کومو ته مو ځواب ونوایي موږ به یې در په یاد کړو.
بله ما پختن ځان سره نوٹ کړی هغه پختنو ته چې لږ تر لږه څه لرم دی ویلو لپاره. اول خو باید دا ووایم چې په هیڅ صورت سره نه نه د پوهنې وزارت کوم بل کارکوونکی په داسې یو حالت کې چې افغانستان لري او په داسې یو حالت کې چې معارف ورسره لاسو ګریوان ده په هیڅ صورت د سل په سلو کې مشکلاتو د حل ادعا نسو کولی. یعنی که دا ادعام کوو خپله باید په ځان پورې وخاندو او د خندا وړ باید واوسیږو که په چیرې په دغسې شرایطو کې موږ وایو چې سل په سلو کې زموږ معارف له ستونزو نه خالي ده. ستونزې شته، ستونزې دي چې موږ پلانونه ورته جوړوو، ستونزې دي چې موږ برنامې ورته جوړوو، ستونزې دي چې موږ شپه ورځ کار کوو چې ستونزو ته د پایټکې کېښودل سي. متاسفانه دا ستونزې ډېرې دي او حل کېدل یې وخت ضرورت لري. د ګیلان ولسوالۍ او ځینې نورې ولسوالۍ په غزني کې هغه ولسوالۍ دي چې متاسفانه جګړې پکې ډېرې دي، متاسفانه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته معارف په حد کې نه ده چې د غزنی په ځینو نورو ولسوالیو کې سموږ په همدغه غزنی کې داسې ولسوالۍ لرو چې تر ولایتونو نه پکې د معارف تشکیل هم ډېر ده، تر ولایتونو پکې د معارف ښوونځي او لیسې او متوسطې او ابتدایي هم ډېرې دي او تر ولایتونو پکې زده کوونکي هم ډېر دي. هماغه خبره چې مخکې یو دوست کړې وه چې یوازې سیستم کې ملامتي نه ده، دا بدلته زه هم تکرار کړم چې معارف داسې نه دي کړي چې نقطه په نقطه خپل انتخاب کړی چې په غزنی کې د چاغورۍ د دغومره مکتبونو د دغومره زده کوونکو او د دغومره معلمینو مستحق وي او په ګیلان کې د هیڅوک نه وي. هلته خلکو موږ دې ته اړ کړي یو، هلته خلکو دغه اقدامات کړي دي، هلته امنیت دغه اجازه را کړې ده چې هلته ډېر ښوونځي وي، هلته ډېر زده کوونکي وي، هلته ډېر امکانات د زده کړې برابر وي. متاسفانه په همدغې غزنی کې بیا داسې ولسوالۍ لرو چې هلته پکې له کلونو کلونو راهیسې ښوونځي بند دي، تر اوسه پورې موږ په ښوونځي نه پکې لرو. موږ په همدغې غزنی کې داسې ولسوالۍ لرو چې هلته لږ تر لږه یوه ښځینه معلمه نه لرو. له جاغوري یا نورو ولایتونو نه موږ په $200 یا $300 $150 باندې معاش باندې معلمه استخدامو او اول ته بیا چې خزینه زکوونکو ته درس ورکي. دا محیطي مشکلات دي، ولسی مشکلات دي چې هیلمن یم زموږ ولس دغه حساسیتونه او دغه اړتیاوې زموږ کدار کی او لږ تر لږه هغه سي ملاتړ چې په نورو سیمو کې چې معارف کې پرمختللې ده موجوده دغه سي ملاتړ له دوی نه هم موږ ولرو او لږ تر لږه دوی موږ تر فشار لاندې راولي چې ورته خدمات ایراکو. د کیفیت له موضوع سره زسل په سلو کې په دې شرط موافق یم چې کیفیت دی ودی په حالت کې د پخوا به بیل شک کستونځ په اویا اتیا فیصدو کې وینن بستونځ را کمې سوي سلوختو یا درسو فیصدو ته. په هغه مملکت کې چې تاسو یا په هغه سیمه او لوسالۍ کې چې تاسو د کلونو کلونو لپاره هلته مسلکي معلم نه وی لرلی، هلته جګړه موجوده وي، هلته ستا تحصیل کرده ځوانان نسی تللی چې د معلم په توګه هلته کار وکړي، هلته د دې توقع تاسو نسی لرلی چې بیا سل په سلو کې د ستاسو نصاب تطبیق سي او سل په سلو کې د تاسو هغه کیفیت ته ورسیږي چې هغه د ستا مطلوب کیفیت وي. اما که چیرې موږ مقایسوي راواخلو، درې کاله څلور کاله پخوا له نن سره مقایسه کو، د پانتونونو محصلین وګورو، د دولسم فارغین وګورو، په خارج د افغانستان کې زموږ د زده کوونکو لاسته راوړنې وګورو، فرق ډیر زیات کړی ده او هیله من یم چې دغه فرق دوام وکړي او یو وخت داسې یو حالت ورسیږو چې زموږ د معارف هر فارغ لږ تر لږه هغومره وړتیا ولري چې د دولسم صنف فارغ باید ولري. اسناد د دولسم ټولګي حیران صاحب تاسو شاهدان یاستئ چې په دنیا کې د جال یوه مافیا موجوده ده. دغه جال تاسو په پیسو کې هم لیدلی سي دغه جال تاسو د یو مملکت د ترټولو لوړپوړو چارواکو په لاسلیکونو کې هم لیدلی سي او دغه جال متاسفانه په ځینو ځایونو کې په دولتي اداراتو کې هم تاسو لیدلی سي ځینې ځایونه موږ خپل داسې کیسونه موندلی دي چې شهادتنامې یا هم بری لیکونه داسې کسانو ته ورکړل سوي دي چې هغوی خپله دا کسان نه دي او مستحق دي بری لیکونه نه و هغه کسانو سره قانوني معامله سوي ده او هر چیرته چې داسې څوک ګیر کیږي چې غیر مستحق خلکو ته غیر فارغینو ته د دولسم شهادتنامې ورکړي دي هغوی پر وړاندې به قانوني اقدامات کیږي د هلمند له مختلفو ولسوالیو نه موضوعات راغلل زی یوې موضوع ته په سر کې اشاره کوم چې د معلمینو معاشاتو هیڅ داسې راپور موږ نه لرو چې شپږ میاشتې د معلمینو ته معاش نه وي رسېدلی که چیرې یوه برخه د معاشاتو وي یا امتیازي موضوعات وي یا د معقولاتو موضوع وي زه به د ننه په وزارت کې له دوستانو سره مطرح کړم اما زموږ د معارف تر ټولو هغه تیزه برخه یا ښه برخه چې ټول کارونه په ښه وخت ترسره کیږي او ډېر موږ جدیت په یو جدیت ورته ګورو هغه د معاشونو برخه ده چې معلم ټوله میاشت درس ورکوي او په آخر د میاشت کې باید د دې امکانات ورته موجود وي چې د خپل میاشتنی معاش په خپل وخت باندې واخلي همدارنګه په نادلي کې نادلي تاسو ته معلومه ده زه خپلم نادلی ته تللی یم هلته داسې وخت هم و چې ډېر په سختي سره هلته امنیت ټینګ سوی هلته د بیا رغونې کارونه پیل سوي دي هلته د خدای په فضل سره اوس ښوونځي پرانیستل سوي دي خو لږ وخت کېږي چې هلته ښوونځي پرانیستل سوي تر هغو چې هلته تاسو مسلکي معلمین جذبوئ تر هغو چې هلته داسې متخصص کسان لګئ یو څه وخت اړتیا لري خو موږ دغه وایو چې راځئ د نادلي غوندې هر ولسوالۍ د افغانستان کې چې ښوونځی بند ده که ښوونځی موږ پرانیزو مجبور یو معلم ولیږو که معلم ولیږو موږ مجبور یو کتاب رپسور لیگو که کتاب لیگو موږ مجبور یو تعمیر ورته جوړ کو خلک دې لمک سره دغه نیکی وو کی خلک دې لمک سره دغه همکاري وو کی خپل بچان خوندي تر ولېږي خپل بچان مکتبونو تر ولېږي د مکتب په پرانستلو سره یو کال دوه کال بل څه سختي موجود وي دریم کال څلورم کال ور باندې هغه منظم پروګرام پلی کیږي چې هغه دی با کیفیت تعلیمي نظام غوښتنه او تقاضا ده
بله صاحب ډېر زیات مننه ویسا صاحب شاغل حقمل ځینی خبری وکړی ویل چې په ځینو سیمو کې د امنیت او یا هم د خلکو د علاقمندي له کبله معارف ته زیاته توجه نه ده شوی یا امکان نه دی برابر شوی لیکن په ځینو سیمو کې چې هم خلک علاقه لري او هم امنیت دی لکه د غزنی جاغوري هلته ښوونځي زیات دي لیکن زموږ یو شمېر اورېدونکو په دې منځ کې پیغامونه راواستول مثلا غنی له کندهار څخه له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي په ټوله میوند ولسوالۍ کې یوازې یو مکتب شته او هغه هم په بازار کې دی نو خلک څه رقم درس وایي بهیر له خانشین څخه لیکلي چې د هلمند ولسوالۍ د په خانشین ولسوالۍ کې فقط یو مکتب دی دا ولې جواب راکوي نوروزی د له بکوا څخه لیکلي دي وایي د معارف میلمه ته وایم تاسو دوه میلمانه یې منظور دي چې په بکوا غټه ولسوالۍ ده لیکن معارف پکې نشته تاسو څه وایست آیا دا اورېدونکي چې څه وایي حقیقت ته او که فکر کوئ چې دوی هم مبالغه کوي آیا کېدای شي چې په میوند غوندې ولسوالۍ کې چې امنیت یې هم دومره خراب نه دی چې لکه څنګه چې د غزني په ځینو ولسوالیو کې دی هلته دې یوازې یو مکتب وي او که چېرته داسې وي امنیت هم وي او یو مکتب وي بیا خو فکر نه کوئ چې د معارف وزارت دلته لازم کار نه دی کړی
څاروان صاحب توکل پر خدای دې زه بیا مرتعد کړم موږ دغه د رئیس جمهور د خواچ کم کمیسون ټاکل سوی دی په دې احیات کې زه یې ډېر څه لرم خو اوس زموږ پالیسي داسې ده چې څه نسو ویلی ډېرې ستونزې چې کوم زموږ ولسونه زموږ خلک د سیمې څخه ټلیفون کوي پر حق دي هغه څه چې مخکې ما ویله ما او حکمل صاحب څو ځله دلته پر دې میز سره مېرمانه سوي یو یعنې کومې څه چې موږ ویله اوس حکمل صاحب خپله تاسو په خبرو کې مثلا د ځینو سیمو د محرومیت خبره وکړله چې هغه سیمې محرومې وي حتی په دیارلس څوارلس کاله کې هلته موږ د دولسم فارغ نه لرو یعنې دا د دې خبره پر ځای ده موږ همدغه خبره کوله چې مثلا محرومیت و او دا چې مثلا او شمیر سیمی لکه میوان یا نور سیمی چې تشکیل لري خو هلته ښوونځی نسته یوه ښوونځی ده د دې یو علت پخوا موږ ویلی و څو ځله موږ ویلی دی لوی فساد په وزارت معارف کې دی بیا په ولایاتو کې دی چې مثلا ډېرې سیمې چې تشکیل د معلم لري د ښوونځي لري یا نور مثلا امتیازات اخیستل کېږي دا پخوا موږ هم ویلي و وزارت هم باید دا ومني او موږ خپل رئیس جمهور ته هم دغه راپور چې ورکوو په دغه کې به دغه ستونزې ټولې ورته یادوو چې دلته دغه ستونزې
ستونزی دلته موجود وی دی خو اوس مثلا د معرف ته جوړشت لپاره باید کار وسی چې معرف یو جوړ معرف مجولرو مخ کی یو بل خبره چې مثلا اکمل صاحب هم دغه دغه وکړل چې میدان ورزګو څخه یو ورور وکړل چې په مالیمینو باندې شوندی جوړیږي کاګل ور باندې کې د تعمیر کوری ډیر ول سنت د دنیا کو ګوري د نور خلکو ګوري هلته استاد هلته قومي یا ولسی شوراګان یا ولسونه تجاران ټول په دې کې برخه اخلي او په معرف کې موږ کلیوالي شوراګان هم لرو چې دا کار باید دوی وکړي ډیر کار یوازې معرف ته هم پرې نه ښودل چې مثلا زموږ د ښوونځیو کړکۍ ماتیږي کلکین یې ماتیږي دروازه ماتیږي دا په کلیوالو شوراګانو پورې یو څه پیسې باید دوی ورته ورکړي چې دغه خپل د کلي ښوونځي ورباندې جوړ کړي نورې ستونزې مثلا د معرف کې د غزني د مشرانو ستونزې وي یوه ساتنه چې باید زموږ مشران یې وکړي زه هیله د دې مشرانو څخه کوم د قوم څخه کوم د خلکو څخه کوم چې تاسو خپل ښوونځي مثلا د ساتنه خپل وکړي د اکمل صاحب ته ما او اکمل صاحب د وزارت څخه یو ځای سره راغلو زه د کمیسیون راوته مال درته چې ولاړتو دغه ته میلمانو یې نن دواړ دغه ته رالو چې ما د دا جاغوري مثال خپل اکمل صاحب ته پر لارې ما ووایي چې هلته تقریبا شپېته لیسې نولس متوسطې پنځه ویشت ابتدایه په تشکیل کې موږ لرو ولې د شاګردانو شمېر که راواخلي تقریبا هلته موږ تیری سره په شاوخوا کې موږ نارینه زده کوونکي د معرف په چوکاټ کې شتون هلته لري او خویندې تقریبا شپږ ویشت زره دي خو یو شمېر ولسوالۍ چې مثلا هلته تقریبا د شاګردانو شمېر پنځو زره ته رسېږي یا دغه ته رسېږي په هرات کې د انجیل ولسوالۍ به زه در وښیم خو هلته بیا دا تشکیل دومره پراخ نه دی یعنی دا تشکیل که اخیستل سوی دی په تشکیل کې یوه خبره موږ پخوا هم کړې ده یو بې عدالتي سوې ده همدغه مشرانو که چیرې پر وخت باندې د خپلو سیمو د تشکیل غوښتنه کړې وای معرف نه وای ورکړی او دا معرف دغه پړه پر معرف باندې اوس هم ده او دا تشکیل د محرومیت په خاطر باندې باید دی ورکړي ځکه سیمې محرومې دي درې څلوېښت هغه ولسوالۍ چې موږ به یې رجمور ته د دې راپور ورکوو چې مثلا په هغه کې موږ په مخکې تر دې چې موږ کمیسیون ته راسو چې موږ پکښې څېړنه کړې وه هلته د معرف په باره باندې زیات ستونزې وې فارغ مې نه درلودې ښوونځی نشته مطلق هغه صفري نقطې د معرف په باره باندې دي چې هلته موږ صفري نقطې د معرف لرو پاتې سرات ځو دې ته چې مثلا په معرف کې دلته دا په یو شمېر ولسوالیو کې لکه د میوند څخه چې ورور وکړله لکه د نور ولسوالۍ چې د بکوا څخه چې وکړله او دغه د میانشین د خانشین د هلمند څخه چې وکړه یو شی چې موږ وزارت باندې پر دې باندې مخکې هم انتقاد کړی وو او هغه ته مو ویلي وو چې د وزارت د نظارت برخه ده هغه نظارت چې موږ بیرته ارزیابي کړی دی کتلی مو دی همدغه وزارت ته دی سم راپور نه دی راوړی همدغه نظارت ټیم چې تللی دی بیرته دی مثلا یو معلم یو تشکیل دی یو لیسې به زه درته وښیم نوم به دغه سیمې نه اخلم چې بیرته زه تللی مالته م پوښتنه کړې ده یو چا په نامه باندې یو خان یا ملک یې بولي یا د سیمې قومي نفوظ لرونکی بولي دی یو ښوونځی جوړه کړې ده خو د تشکیل کسان دي ټول خپل مثلا فامیل هغه دا ورکړی دی دا تشکیل د جوړ کړی دی استقاکار ته جوړ دی ولی بیا نظارت ته دی مثلا بیا پیسې ورکوي نظارت چې بیا رالی مثلا معرف ته دی وایي چې دا شیسته او ها نسته اکمل صاحب سره مخکې ما خبرې کوله چې د تفتیش څو ټیمونه دلته راغله تفتیش پرې کوي خو تفتیش مثلا دلته بیرته هغه خپله ککړ دی په فساد باندې د تفتیش ټیم چې راسي هغه خپله په فساد ککړ شي نو هغه بیا مثلا په وزارت کې دوی دا تفتیش یا نظارت چېګه کړی دی چې مثلا دوی په دغه کم پیسې اخلي د معرف په نظارت کم پیسې اخیستل کېږي چې دا یو لوی ظلم دی د سیمې سره د خلکو سره خو زما غوښتنه ده چې شته څاروان صاحب د اورېدونکو څخه که زما خبرې څوک اوري دا چې مثلا سیمه ځوانان قومي مشران ملایان عالمان ټول د خپل معرف ساتنه وکړي ساتنه داسې وکړي که څوک ناظر ورځي د معرف ټول ستونزې که د کیفیت دي که د معلم دي مثلا چې موږ معلم نه لرو موږ دلته د خویندو د پاره ښوونځی نه لرو موږ مثلا د تعمیر ستونزې دا ټولې باید ورته ووایي دا راسي دغه غوښتنې د
بله تشکر. بله. جناب ویسا صاحب، یک نکته دیگه، شما یک نکته را اشاره کردین بالاش که هیئتی که از معارف میره خودش به فساد اخته هست به اصطلاح شما. به هر حال حالا اگر برای حل از این مسئله تا جایی که شنیدیم شنونده ها مسئله را مطرح کردنی که اگر شما با خود خانواده ها با خود مردم معارف رابطه برقرار بکنه بدون از اینکه هیئت را از کابل بفرسته، کار بکنه که یک گروه از مردم را دعوت بکنه به کابل، اگر مثلا مقامات بلند پایه حراس دارن از مسائل امنیتی، مردم مناطق مختلف افغانستان را دعوت بکنن در داخل کابل با اونا صحبت بکنه، وضعیت معارفشان را از اونا از خودشان بپرسه، نه از زبان هیئتی که میره و به گفته شما فساد میکنه.
بله، همه گپ ما میگفتم پیشتر، اما ما به این گپ میامدم. همه چیز که ما میگم که خود مردم از مکتب خود، از کلینیک خود، از خدمات همه که باشه از او حفاظت کنه، او را چیز کنه. ما خود همه آلی که با کلانای قومی همه خود یک سازمان که دارم با او کار میکنم، هر یک منطقه را یک منطقه را انتخاب میکنیم، باز او میرم با کلانای قومی، با دولت داران، با او چیز که ای را باید خودی از این حفاظت کنه. مثلا ما میاییم ایجا در یک ولسوالی یا نیش که گفتن پیشتر یا ریگستان که گفتن که ایجا این مردم را میخواییم. ما در هفته گذشته هم رفتم چند تا کالانا دیدم که ما که یک طرح جامعه برای جمهور میتم، ای باید یک چیز برای هر منطقه، برای هر ولایت و مناطقی ما که محروم هستن، ای را یک تیم انتخاب شوا که خودی همی تیم بره در اوجا بررسی کنه، باز کلانای کامی را به ای وادار کنه که باید از این مکتب خود حفاظت کنه، باز مردم خود را تشویق کنه، تبلیغات شوا از طریق ملایان، از طریق کلانانیکا، از طریق روشن فکر، از طریق مختلف رسانه های اعلانات شوا که باز تبلیغات شوا که همی خودی حق مردم، حق هر انسان است که باید از چیز حفاظت شان شوا و مکتب برشان جور شوا.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته لږ موقع ورکو چې دوی هم لنډ نظر څرګند کړي او یا هم لنډ پوښتنه د ټلیفون لاري اوریدونکو شته. مهرباني.
سلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، فرمان صاحب ته نظر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، امید دی خیر.
زه دریال سکیم له پکتیکانه می قاصره تماس نیول.
مهرباني کوئ سر.
بریال سروان صاحب، کده چې د حقیقت په سترګو باندې معرفت ته وګورم، نو خوشبخت کانه په پکتیکا کې د حمید کرزي د حکومت سره تک سره معرفت ډیره زیاته وده کړې ده. له پخوا سره هیڅ مقایسه کېدلی نه شي. موږ ډېر پرې باندې خوشحاله یو، خو د دې تر څنګ واقعیت لکه څرنګه چې ویسا صاحب ډېر یقیني او په حقیقت ولاړې خبرې کړي، نو په معارف کې یو لږ مشکلات شته. دا مشکلات د معارف له چارواکو نه رانیونې بیا د هغه ولسوالۍ تر مدیره پورې دا سره کړی دي. که څه هم وګورو، زه مثال درکړم، په پکتیکا کې دغه محلي ښوونځي جوړ شوي دي چې واقعیا ورته ضرورت هم ډېر زیات ده، او د پکتیکا د خلکو لپاره ډېر زیات په درد خوري. خو که زه درته ووایم چې یوازې له مرکز او ځینو پر امنه ولسوالیو نه ماچوه، په ولسوالیو کې دا کس په نرمه باندې دي، او په دغو په هغو ولسوالیو کښې امنیت جوړ ده، نو دومره تشکیل نه ده ورکړل شوی چې هغه دې د ټولو د معارف لګي وکړي او هلته دې زده کوونکي کسانو ته به ورکړي. نو زما په فکر باندې د هغه
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی، صرف یو اوریدونکی بله ما
تشکر. بله، سلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
احسانالله روزګان ولایت د چینکوټ مرابط کې څه خبرې کوم؟
مهرباني کوئ صاحب،
تاسو د مېلمنو سم دا پوښتنه ده چې دلته په روزګان ولایت کې د معارف سطحه ډېره کښته ده. موږ دا غوښتنه ده چې موږ مراب کلی کې یو مکتب جوړ شوی دی، هغه هم معلمان نه لري. موږ غواړو چې موږ
ډیر زیاته مننه. حقمل صاحب پښتنې به حد زیات دي، مثلا محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی وای د ما شاخصتل لپاره د کابل بانک کارت و اوس یو بل کارت چې د هویت په نامه یادیږي کڅوک دا ونه لري معاش نه ورکوي، په دې اړه وضاحت وکړي. اسمت الله له مارجی څخه لیکلی وای دغه کلیوالي سیمفونه کې چې اوس جوړ شوي دي درسونه فقط د ماش لپاره وی او حکومت په نظارت نه لري ک نظارت وشي. ابو طلحه لنورسان لیکلی وای د معرف د نظارت کارکونکو ته د نظارت د تللو کرایه تر اوسه یو نیم کال کیږي چې نه دا ورکړی شوی. پښتون نورم زیاتې دي کلن لن جواب وایست.
ډیره زیاته مننه. زه به یو په یو دی پښتنو تر اوسه له خلکو سره دی کتنو موضوع و زمنګ هیئتان یا زمنګ ټیمونه چې زی د معرف د وزیر صاحب په حکم باندې زی او د وزیر صاحب نمائندګی کې لټولو تقسم ورکړل سوې ده. لټولو نو غوښتنه داسې ده چې په شفاف ډول کارو کې خود دې ترڅنګ هیڅ داسې اونې نشته چې زمنګ د معرف د رهبرۍ او غړی د په ولایتونو کې نوي یا کومین صاحب یا وزیر صاحب او یا هم لکتر لګ رئیسان زمنګ د مرکزی ریاستونو دا په جدي ډول سره تعقیبیږي. خو تاسو پیګئ چې په مملکت کې چې هر برخه ستونزوي نسو کولای چې وایو چې سل په سلو کې دیو برخه جوړوي. موږ هم خپل ستونزې نو او په نظارت کې هم خپل د نن په وزارت کې چې بحثونه کیږي زموږ بحث هم دغه ده چې 50% نه پورته مشکلات زموږ هغه محل حل کیږي چې یو بشپړ واکمن او منظم نظارتي پروګرام لرو چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه هدف ته سل په سلو کې نه رسیدلی. خو نظارت مو ډیر پیاوړی شوی ده، ډیر قوي ده. د افغانستان ټول سیمو ته چلته ډیر را امنۍ هم موجود دي. زموږ کسان زی محلي سنفونه او یا هم د سواد زکړه مرکزونه په ځینو سیمو کې خلک چې وایي چې تشپنه مو باندې دي. په دغه برخه کې موږ یو ځل بیا هم د خلکو نظارت غواړو، یو ځل بیا هم د ولسی وګړو نظارت غواړو، یو ځل بیا هم له معرفت ملاتړ د شوراګانو نظارت غواړو. دلته موږ ته چې کوم راپورونه د موږ د ریاست د ریاستونو لخوا راکول کیږي یا هم زموږ د نظارت د غړو یا د ټیمونو لخوا راکول کیږي، دا اکثرا هغه رپورټونه دي چې دوی ځل خلکو سره خبري وړاندې کوي. په غوړ رپورټونه کې اکثرا خلک به له شک خپل وړاندیزونه لري، خو ځینو سیمو کې موږ وړاندیزونه ته د مالی او بودیجوي مشکلاتو له امله مثبت ځواب نسو ویلی. هغه څه چې موږ همیشه غوښتنه کړې ده له ډیرو کمو امکاناتو نه ډیره استفاده ده چې ان شاء الله موږ پر همدې خوا باندې روان یو. د کابل بانک او د هویت د کارت خبره ده. هویت کارت باید معرف هر کارکونکی ولري. دا کارت موږ ورته صادروو، څنګه چې دوی وظیفه اخلي دا کارت ورته ورکول کیږي او د هر ماش د ورکړې پر مهال دوی ته دا کارتونه باید لزانه سره ولري چې د هویت تشخیص یا واقعا معلوم شي چې دا د معرف کارکونکی ده. نور موضوعات چې لپکتیکانه مطرح سول یا هم نور موضوع منطقو د افغانستان مطرح سول په یو ډول نه یو ډول له خبرو سره تړاو لري چې ما مخکې په مفصل ډول سره وکړل او فکر کوم چې نور به خلکو وخت نه ځای کوم.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل. البته څو پیغامونه لا هم شته و بل ولمه اما د ځواب ته وخت نشته. بصیر احمد توخی له زابل څخه لیکلو په زابل کې مسلکي استادان نسته، د بهونې وزارت ته زابل ته مسلکي استادان راولیږي. توخی دا پیغام په یو څه تفاوت سره بیا هم لیکلی دی. نعمت الله له روزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکلی، په ګیزاب کې د معلم پر ځای شاګردان درس ورکوي. او عبدالحسیب لیکلی په میوان ولسوالۍ کې یوازې یو ښوونځی فعال دی. له ټولو میلمنو څخه او له ټولو اوریدونکو څخه مننه. د پوهنې د وزارت نشریاتو رئیس کبیر حقمل او د پوهنې د چارو کارپو عطاولا ایسا څخه مننه چې استودیو ته تشریف راول او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونې چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي راډیو اوري د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدئ شئ.
من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. روز شنبه آینده دوباره چشم برای شما خواهیم بود در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 الی 5.
وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زیبرد از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، دار آهنگ خمت نغمه من سخنم در دلم دارم تمنا ای دیار نازنینم مردمان خستت را بی غم و راحت ببینم آرزو دارم که روزه سایه غم ها گرزد به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم گرچه دورم زبرت از تو من دل نکنم وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم داره آهنگ غمت نغمه من سخنم تازه گل بیاری